دوستانو په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به چین ته د ولسمشر اشرف غني احمدزي د سفر تازه حال درکړو نو ریپورټونه هم لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی چې نن د چین په مرکز پیکینګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د چین صدر اعظم د افغانستان په اړه په یوه ګډه غونډه کې خبرې وکړي. په افغانستان کې یو روسي پیلوټ له طالبانو خوشې شوی دی او مسکو او کیف خپلو کې یو مهم تړون لاسلیک کړ چې له مخې په ژمي کې اوکراین ته د روسیې د طبیعي ګازو د انتقال دوام تضمینیږي. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوې ده چې نن د چین په مرکز پیکینګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د چین صدر اعظم لی کی کیانګ د افغانستان په اړه په یو ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اسیا د سړ په نوم په دې غونډه کې د سیمې څوار لسیوادو استازي ګډون کوي او پکې د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبرې کیږي. د استنبول په نوم د وزیرانو په کچه لتیرو درې کلونو رئیس د افغانستان په اړه غونډه جوړ شوې او په پیکینګ کې نه غونډه هم د همدې غونډو لړۍ ده. خو دا ځل یو شمیر مهمو چارواکو ګډون هم پکې کیږي. په افغانستان کې روسي پیلوټ له طالبانو خوش شوې ده. روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي پاول پیترنکو د یوې روسي هلیکوپټر پیلوټ و چې له نږدې یو نیم کال را په دې خوا طالبانو نیولی و او اوس په کابل کې د روسیې په سفارت کې دی چې ډېر زر به خپل کور ته ستون شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا پاول پیترنکو د 2013 کال په اپریل کې په لوګر کې برمته شو او د چهارشنبه په ورځ خوش شو. تر اوسه دا خبره نه ده معلومه شوې چې دا پیلوټ څنګه له طالبانو خوش شوی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې هم په دې اړه څه نه دی ویل شوی. په شمالي وزیرستان کې بي پيلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني چارواکو په وینا د حقاني د شبکې یو مهم قومندان وژل شوی. دا برید پرون د برمل په سیمه کې د نرګس پر کلی وشو. دا سیمه د وانی لویدیست په نږدې 10 کیلومتره کې پرته ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي ویل چې په دې برید کې لږ تر لږه وو وسلوال وژل شوی چې په دوی کې یو عبدالله حقاني دی چې افغانستان ته د ځان وښونکو برید کوونکو د لیګلو مسول ګڼل کېده. دا پر روان کال کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو 15 حمله ده چې پر وزیرستان کوي. د استونیا حکومت اعلان کړی دی چې په 2015 کال کې به په افغانستان ته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي واستوي. د استونیا د حکومت یو ویان پرون وویل چې دا پوځیان به چې شمېر 15 تنه دی افغان ځواکونه روسي او هغوی ته به سلام مشورې ورکوي. استونیا وروسته تر دې دا پریکړه کړې چې د افغانستان حکومت له ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک کړ. د استونیا پوځیان هم د ناټو د روسنیز ماموریت یوه برخه دي. په کابل کې پولیسو هغه دوکانونو ته چې پوځي جامع او وسایل پلوري درې ورځې وخت ورکړی چې دوی ته یې تسلیم کړي. په هغه بیان کې چې د کابل پولیسو پرون خپور کړ پکې ویل شوي که تر درې ورځو پورې پوځي یونیفورمونه چې کوم دوکانونه پلوري او دوی ته ونه سپارل شي وروسته یې په دوکانونو کې وموندل شي نو د دوکان له څښتن سره به د یو مجرم په توګه چلند وکړي. پولیس وایي چې ډېر کله جنایتکار ډلې او مجرمان د پولیسو او پوځ له یونیفورم ګټه اخلي او د ښار امنیت خرابوي. مسکو او کیف په خپلو کې یو مهم تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې په ژمي کې اوکراین ته د روسیې د طبیعي ګازو د انتقال دوام تضمین شي. د اروپایي ټولنې په منځګړتوب رامنځته شوی دا تړون پرون په بروکسل کې د روسیې او اوکراین د انرژۍ د وزیرانو او د اروپایي ټولنې د انرژۍ د کمیشنر ګونتر اوټینګر تر منځ لاسلیک شو. دا تړون د 2015 کال د مارچ تر میاشتې پورې اعتبار لري. د اوکراین د انرژۍ وزیر یوری پراډن د دې تړون له لاسلیک وروسته وویل دوی هغه پریکړه چې نن مو وکړه دا به نه یوازې اوکراین ته انرژي تامین کړي، همدارنګه به د اروپایي ټولنې خوا ته هم انرژي انتقال یقیني کړي. بخښنه غواړم. د ګونتنګر په وینا په دې پسې به کیف د روسیې د ګازو د ترلاسه کولو لپاره مخکې له مخکې پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې د انرژي کمیشنر وویل اوکراین همدارنګه ژمنه کړې ده چې دا کال په پای کې به تر 1.5 میلیارد ډالر زیات پاتې پور چې د ګازو له درکه دی هم روسیې ته ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشر خوز ایمانویل باروسو چې د دې تړون چارې څارلې موافقې ته رسیدل ستایلي ویلي دي چې هیڅ دلیل نشته دی چې په دې ژمي کې د اروپایان په سړو کې پاتې شي. په داسې حال کې چې د بیت المقدس په ښار کې ترنګلتیا زیاته شوې، د امریکا متحده ایالاتونو پر ټولو خواوو ټینګار کړی چې له زغم څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د پنجشنبې په ورځ ډزې او پکې د ربی یهودا ګلیک ټپې کېدل هم غندلي. یهودا د اسرایلو او امریکا دوه ګونی تابعیت لري. یهودا ګلیک اقصی جومات کې د یهودو د عبادت د حق له مهمو مبارزینو څخه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مسلمانو عبادت کوونکو لپاره د اقصی د جومات د بیا پرانستلو غوښتنه کړې. پولیسو ویلي دا جومات دی چې پرون تړلی، د جمعې په ورځ د سهار د لمانځه لپاره به بیرته پرانستل شي. د دې جومات له بندېدو وروسته د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د اسرایلو دا کار وغنده او د هغوی له لوري د جګړې اعلان وباله. جان کیری وویل د اسرایلو، اردن او فلسطین له مشرانو سره په اړیکه کې دی او هڅه کوي چې په سیمه کې رامنځته شوی کړکیچن وضعیت ښه شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر هغه رپورټ سخت انتقاد کړی چې پکې یو امریکایي چارواکي د اسرایل د صدر اعظم سپکاوی کړی دی. اتلانتیک خبرونې روانه ونې د یو امریکایي چارواکي په وینا ولیکل چې صدر اعظم نتنیاهو د فلسطینیانو په نیول شوو سیمو کې د یهودانو میرزایونه جوړوي، د امریکا د سولې هڅې له پامه غورځوي او د ایران په برخه کې ستغاژ ژبه کاروي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی همداراز ویلي چې د اسرایل صدر اعظم یوازې د ځان د سیاسي راتلونکي په غم کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنجشنبې په ورځ دغه څرګندونه وغندلې. وی ویل هر چا چې داسې خبرې کړي هغه غندو. د ده په وینا داسې سنه د ولسمشر نظر څرګندوي او نه هم د بهرنیو چارو د وزیر. هغه کوردی وسلوال چې سوریه ته داخل شوی و بیرته ترکیه ته ستانه شول، څو په ګډه نن د سوریه پر کوبانی خار برید وکړي. د عظمت شیخ حسن په نوم په کوبانی کې د کوردانو یو مسؤل ازادي رډیو ته وویل د نننیو عملیاتو په اړه جنګیالیو په خپلو کې خبرې کړي. د دې مسؤل په وینا یو نیم سل کوردی وسلوال دې ته چمتو شوي دي چې د کوبانی خار ته ننوځي. په دې ډله کې سل تنه د پیشمرګه په نوم کوردی وسلوال په الوتکه کې د ترکیې جنوب ختیځ ته استول شوي چې په درنو وسلو او زغروالو ګاډو سنبال شوي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام سموږ د ویب پاڼې ادرس ته وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب دراوړو. هڅه به وکړو چې په پیکینګ کې د خپل خبریال سره تماس ونیسو او دغلته د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د هغه غونډې حال درکو چې ټاکل شوی نن د څوارلس هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات په اړه جوړ شي. همدارنګه به له دې خبر کو چې د افغان میرمنو شبکې ولسمشر ته د خزینه فعالانو د مشورتي شورا د غړو په غوره کولو کار پیل کړی دی. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در واورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د تونس په پارلماني انتخاباتو کې ندا ول تونس سیکولر د زیاتو څوکیو په ګټلو سره واک ته ورسید. د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمیر سختریزي وسلوال د اسلامي دولت په نامه وسلوال ډلې او د غل مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت اعلان کړي. په دې اړه رپورټ لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ لاسادي رادیو ناوړی. نن په پیکینګ کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي. ویل کیږي چې په دې غونډه کې به د څوارلس هیوادونو استاسي ګډون وکړي. د استنبول د پروسې د غونډو په لړ کې چې د آسیا د زړه تر سرلیک لاندې جوړیږي، دا غونډه تر نورو مهمه ځکه ګڼل کیږي چې د وزیرانو سربیره به پکې لوړ پوړي چارواکي لکه افغان ولسمشر او د چین صدر اعظم هم ګډون کوي. د دې غونډې په اړه د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ اورو.
نن به د چین په مرکز پیکینګ کې د آسیا سړک په نامه د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د چین په سفر دی ګډون کوي او د چین صدر اعظم لی کیقیانګ به هم غونډې ته خبرې وکړي. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې به د کوربه هیواد چین او افغانستان سربیره د پاکستان، هند، روسیا او د سیمې د نږدې لسو نورو هیوادو استازي برخه واخلي. د ایران په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو جګپړې سلاکار سرتاج عزیز د پیکینګ په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم پرون په اسلام آباد کې د آسیا سره غونډه مهمه وبلله او ویل چې د افغانستان امنیت د ټولو سیمې لپاره مهم دی.
وی سترونګلی بیلیو دټ سټیبلټی ان افغانستان از د انټرست اف اول د نیبرز.
زمونږ کلک باور دی چې د افغانستان استحکام د ټولو سیمې او گاونډیانو په ګټه دی او په لوی پیمانه د ټولو دنیا. مونږ په سختۍ سره په دې پالیسۍ عمل کوو چې د افغانستان په کورنۍ معاملې کې لاسوهنه نه کوو او هلته د امن او خوشحالۍ لپاره چې سمره کیږي هغه بکو. خو افغانستان په خپل گاونډیانو ته وایي کم ځای کې ورته کم مرستې پکار دي.
د آسیا سره غونډې کوربه هیواد چین هم په دې باور دی چې د افغانستان امنیت د سیمې لپاره مهم دی. روسیه کې د چین سفیر لی هوی انټرفاکس اژانس ته وویل چین او روسیه به چې دواړه د امنیت شورا غړي هیوادونه دي هڅه وکړي چې څرنګه په افغانستان او سیمې کې ثبات راتلی شي. په پکن کې د نننې غونډې په ارتباط لی هوی څرګنده کړه چې د غونډې اهمیت لدی معلومیږي چې دا غونډه مخکې د وزیرانو په کچه وه او اوس په کې د افغانستان او چین چارواکي برخه اخلي او وینا کوي. د چین سفیر زیاته کړه چې د پکن په غونډه کې تمرکز پر دې کېږي چې د سیمې په کچه همکاري ژوري شي او په افغانستان او ټوله سیمه کې امنیت خوندي شي. د راپورونو له مخې د آسیا زړه په غونډه کې به په ځانګړي ډول چین په افغانستان کې د سولې او پراختیا او د افغانستان او سیمې د هیوادونو همکاریو ملاتړ وکړي. لی هوی وویل چین به هڅه وکړي چې څرنګه ژر تر ژره په افغانستان کې امنیت او ثبات راتلی شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ل چین د پنګونې په برخه کې د افغان ولسمشر غوښتنې کڅام لار کلی سره مخ شوی خو ل پنګونې د ملاتړ ادارا د پنګونکو لپاره د پوره امنیت غوښتنه کوي. د دې ادارې رئیس وفی الله افتخاري ازادي رادیو ته وویل د امنیتي او سیاسي ستونزو له امله د مساینک او د عمود سیند په څیر لوی پروژې په ټپه درېدلې چې حکومت ته پکار ده لومړی د همدغه شته پروژو امنیت ونیسي. صفی الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
که څه هم په افغانستان کې د مس عینک او امودریا په څیر د چین د دوو لویو پروژو اساسي کارونه نه دی پیل شوي، افغان ولسمشر له چینایي چارواکو غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې ډیره پانګونه وکړي. په افغانستان کې له پانګونې د ملاتړ اداره وایي په لومړي سر کې ښه چې د شته پروژو پوره امنیت وساتل شي، کنه نو پانګوال د ډیر کار لپاره زړه نه ښه کوي. د دې ادارې رئیس وفی الله افتخار د پنځمې پورځ ازادي رادیو ته وویل که چیرته حکومت د مس عینک او امو دریا په څیر د لویو پروژو امنیت وساتي، دا به په خپله پانګوال وهڅوي چې لا زیاتې پانګونې وکړي.
دوه پروژې چې اوسه پورې ابتکار نه دی شوی، ما په خیال دا تر ډېره حده امنیتي مشکلات دي او سیاسي ستونزې دي. ولسمشر هم اقتصادي اهمیت د دغه دواړو پروژو باندې پوهیږي، نو دا د هغه په لومړیتوبو کې قرار لري او تر څو چې موږ شته پروژې فعال نه کړو نوي پانګوال هم بیا زړه نه ښه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس چین ته په سفر کې د شینهوا په پوهنتون کې وینا وکړه او چین یې وهڅوه چې په خپلو کارخانو کې د افغانستان له طبیعي زیرمو کار واخلي. ښاغلی احمد زی له دې مخکې له یوې لویدیځې رسنۍ سره په مرکه کې هیله ښودلې وه چې چین به له افغانستان سره مرسته وکړي څو دا هیواد د کانونو په برخه کې په یو صنعتي مرکز واوړي. دای وی چین د افغانستان د غازو او کانونو په برخه کې یو ستر پانګوال دی. موږ هیله منو چې د چین او نورو هیوادونو د لوی کمپنیو په همکارۍ موږ د کانونو د صنعت په برخه کې د خدماتو په یو مرکز بدل شو. خغلی احمد زید شینهوا په پوهنتون کې هم د ټکی ته اشاره وکړه چې په یوې ګډې همکارۍ سره به افغانستان وتوانیږي په لسو کلونو کې د مسو او وسپنې په یو ستر صادرونکي هیواد بدل شي. د چین صدر اعظم لی کینګ له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې د بنسټیزې بیا رغونې، ریل پټلۍ، سړکونو او برېښنا په برخه کې له افغانستان سره همکاري ته ژمن دی. اخوا د جمهور رئیس ویاند نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل افغان لوري چینایي چارواکو ته ژمنه ورکړه چې د مس عینک او امو دریا په څیر د هغوی د لوی پروژو په وړاندې هر ډول ستونزې به هواروي.
مس عینک د اوبل امو دریا د افغانستان په مشخص ډول ژمنه وکړه چې ژر تر ژره به هر هغه ستونزې چې د دې پروژو په وړاندې موجودې دي رفع کړي. چینایي اړخ هم دا توافق وکړ چې اغوبخ چینایي شرکتونه د تواتې چې افغانستان کې لاړې ری پنګونې ترسره
کړي. لبلې خوات سیډونکو وایي د دې ترڅنګ چې د لوی پروژو لپاره اساسي خبره د پوره امنیت موجودیت دی، په تړونو کې باید شفافیت ته ډیره توجه وشي. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل د قانونو او نورو پروژو لګټه اخستنې مخکې د تجدید اړتیا شته څو د تړون زمیموي کارونه په ډاګه او تطبیق شي.
ثبات او امنیت باید په افغانستان کې د پانګې اچولو لپاره تامین شي. باید د قراردادونه یو خوره شفاف باید وي او په څنګ کې دی چې باید هغه مواد چې د دواړو خوانو مدینه ولیکي هغه باید څنګه شوی وي.
کارپوهان باور دي که چین وغواړي له افغانستان سره په اقتصادي او صنعتي برخه کې رښتینې مرسته او همکاري وکړي، ډېر ژر به دا هېواد له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي. چین چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان له بیا رغونې سره سلګونه میلیونه ډالره مرسته کړې، له افغان ولسمشر اشرف غني سره ژمنه کړې چې 330 میلیونه ډالره به مرسته ورسره کوي. د هغه تړون له مخې چې د چین او افغان ولسمشر لخوا لاسلیک شوی، د دې پیسو له ډلې 1.8 میلیونه یوازې روان کال او پاتې نور تر 2018 میلادي کال پورې افغانستان ته ورکول کیږي. صفی الله ستانگزای، ازادي راډیو، کابل.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
د افغان میرمنو شبکې ولسمشر ته د خزینه فعالانو د مشورتي شورا د غړو په غوره کولو پایل وکړ. افغان میرمنو د پنځمې پورس په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د دې شورا غړي به ولسمشر ته د خزو د حقونو د ساتلو او خزو ته د ورپی خوستون زو د هواري په خاطر مشورې ورکوي. دا به داسې کېدا چې ولسمشر اشرف غني احمدزي په سیاسي او ټولنیز برخه کې د خزو په ګډون او د دوی په وړاندې د پروتو خندونو د هواري ژمنه کړې. تفصیل په دې رپورت کې اورو چې له کابل زموږ خبريال اسد الله الدین راستولې.
زنای افغانستان یک بار دیگر با آرزوی خود نزدیک میشه.
په کابل کې د بیلو بیلو ولایتونو په سلګونو خزینه فعالان راغونډ شوي. سو جمهور رئیس ته د خزو د ستونزو د هواری په برخه کې یو شپږ کسیزه مشورتي شورا جوړ کړی. په دې خزو کې د پوهنتون استادانې، د مدني ټولنو او د ملي شورا یو شمېر غړي شامل دي. د افغانستان د خزو د شبکې رئیس حسینې صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په لومړی ناسته کې به د دې شورا د غړو د غوره کولو لپاره نظریات راغونډ شي.
ما امروز شاهد برگزاری محفل شورای مشورتی زنان
مونږ نن د جمهور رئیس ته د ښځو د مشورتي شورا د جوړېدو شاهدان یو. د بلخ له ولایت نه شپږ پوهې ښځې انتخاب شوي چې دلته د دې شورا د جوړېدو لپاره پوهو کاندیدو ښځو ته رایه ورکړي. سوله دې لارې د ښځو پیغام خلکو ته ورسوي او ستونزې ته یې د حل لاره ومومي.
په پام کې و چې د شورا د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په حکومت کې کار پیل کړی وای. خو د افغانستان میرمنو شبکه وای چې د ښاغلي کرزی د غوښتنې په اساس د دې شورا فعالیت ځنډیدلی و. د افغان میرمنو شبکه هیله ښیي چې د افغانستان نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی هغه ژمنې عملي کړې چې د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره یې کړي دي. د بلخ پوهنتون استاده منیژه پاکتین چې د دې ناستې یوه ګډونواله ده غواړي چې دې شورا ته هغه کاندید ښځې راشي چې وړتیا یې ولري. منیژه پاکتین هیله ښیي چې دا شورا مثبت کارونه ترسره کړي.
زنای افغانستان یک بار دیگر با آرزوی خود نزدیک میشن.
افغان میرمن د یو بورد جوړېدو په خاطر یو ځل بیا خپلو هیلو ته نږدې کیږي. جمهور رئیس چې غواړي د ښځو د روغتیا لپاره له ښځو سره مشورې وکړي، دا مشورې باید مسلکي ښځې وکړي.
د دې شورا د معلوماتو له مخې دا شورا به دوه میاشتې وروسته جمهور رئیس ته د مشورو ورکول پیل کړي. د ښځو چارو وزارت د دې شورا د جوړېدو هرکلی کوي او ډاډ څرګندوي چې دا شورا به په مختلفو برخو کې د ښځو غږ پورته کړي.
دوستانو، خان محمد سند و چې تاسو ترې رپورټ واورېده، د تیروتنې له کبله چې د اسدالله لودین نوم مې واخیست بخښنه غواړم. دا رپورټ چې د افغان میرمنو شبکې لخوا ولسمشر ته د خزینه فعالانو د مشورتي شورا د غړو د غوره کولو په اړه و، تاسو ته خان محمد سند در واورو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې 12.9 اورېدلی شئ. د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور همداراست د ایالت په نورو سیمو کې افغان کډوال شکایت کوي چې د محرم د میاشتې له پیلېدا سره سم یې پولیس ډېر ځوروي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت هر کال په دې میاشت کې پر افغان کډوالو بندیز لګوي چې ښار ته به نه ورسي او یوازې تر خپلو کورونو به محدود وي. په دې اړه له پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او د دې ایالت په نورو ښارونو کې ډېر افغان کډوال شکایت کوي چې د محرم میاشتې له پیلېدا سره سم د حکومت تازه بندیزونو له مشکلاتو سره مخ کړي دي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت دا شورا په ورځو کې د افغانانو پر ګرځېدو بندیز لګولی او خبرداری ورکړی چې په دې ورځو کې ان اسناد لرونکي افغانان هم د ګرځېدو او تګ راتګ اجازه نه لري. پر پیښور سربیره د پختونخوا په ډېری سیمو کې ډېر افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې دا شورا په ورځو کې د خپلو کورونو بهر نه وځي که نه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي. په پیښور کې ډیر سو تنو افغانانو ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت دغه بندیز پورې ځنی ژوند کې له سخت مشکلاتو سره مخ کړی دي.
موږ غریب خلکو سره د سکیم چوکا موږ راځو او موږ تلاره کې تکلیف دي او موږ چې ورځ کارو نو کوم بیکاره پښو موږ سو کورم په خیر دی بجلی بیل دی سیوی ګیس بیل دی موږ قانوني اسناد لرم کار لرم هر څه لرم باوجود دغه چې موږ تنګې نه پرې دی خلک خو خانم چې هغه کې بیرته واپس کړی به شړی دام تانه ته وری موږ په خینه والا سو هم نشته راځي چې موږ په خپل نوم کې موږ تانه نه راخلاص دغه یو زره وسیګ نو چې پیسې به سیول کې پاره دره باندې راخلاص کړي په دغه کې نشته.
محمد عارف نوم می دی او حدیثو کې موسیدون کې خبر کې می ولال په قصخانه کې دوکان لرم او موږ ته د حکومت اړه خویل شوی تاسو بل سرځي د افغان کډوال نه راوځي خار ته بند راوځي او حالانکه موږ کډونه درو د سره موږ رجستر شوی او بیا هم موږ دا مسلې جوړې شوی چې الله سرځي به تاسو په کور پاتې استي موږ ته ډېرې مسلې جوړې کړې د کور اړه خچرا مصارف دیو کیږي الله سرځي د موږ ته ډېرې مشکلات
د خیبر پختونخوا حکومت هر کال د محرم میاشتې په لومړی لسیزه کې د پیښور په ګډون د خیبر پختونخوا ایالت په یوش مین نور خارونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي او په لارو کوڅو کې په سلګونو نوې امنیتي پوستې جوړوي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې میشته یو افغان کډوال د امنیتي ادارو له لوري د ورپېښو مشکلاتو په اړه د سیمینا په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل.
زه عبدالواحد په کوهاټ کې اوسېږم او دلته موږ له ډېرې ستونزو سره مخ یو. کله چې موږ یو بیمار پېښ شو پېښور ځن شو بازار ته نه شو تللی دغسې نږدې کوم مسبد نه دي هغې دنش قانوني اسناد نه لرو هر سره دي او د هغې باوجود هم موږ تنګ یو. خپل ساحه چې کومه دی کیم هغه هغې علاقې پورې محدود وو بهر بازار ته کوم نور ځین د نور ځین نه شو تللی دغې دوران کې مریض پوهېږي سل مشکلات راځي هغه به نه شو رفع کولی.
په دې اړه مو چې کله په پېښور کې له امنیتي او دولتي چارواکو سره اړیکې ونیولې نو ویې ویل چې حکومت دغه ګام د شورا په ورځو کې د تروریستي پېښو د مخنیوي او امنیت ټینګ ساتلو په هدف پورته کړی. د پېښور ښار کمشنر ظهیر الاسلام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
محرم کې موږ سکیورټی پلان پریپیر کړی دی اډمنسټریټیو ارینجمنټس کړی دي او آرمی او اف سی چې دی نو هغه سټینډ بای دی دا نه خسته چې کله ضرورت پېښېږي نو هغه موږ ته پانچ منټ نوټس باندې رسېدی شي. چک پوسټونه دي سنیپ چیکنګ دی د افغان مهاجرو داخله باندې پابندي ده پېښور کې. دا هر کال موږ پابندي لګو
خو افغان کډوال بیا دا نه مني چې دوی په تروریستي پېښو کې لاس لري او زیاتوي چې که په رښتیا داسې وي نو لږ تر لږه یو افغان خو د مطبوعاتو ته وړاندې کړي چې په تروریستي پېښو کې په لاس لرلو ککړ پېژندل شوی وي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له وړاندې ویلي چې د هر ډول تاوتریخوالي او تروریستي پېښو د مخنیوي په هدف یې ځانګړی پلان ترتیب کړی چې له مخې د ښار په مرکزي یا شیعه میشتو سیمو کې د سنیانو تګ راتګ منع اعلان شوی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو خبر ته مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوري دا کو تاسو زمو غږ لا ازادي رادیو نه وريده. د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمیر سختريزي وسلوالو د اسلامي دولت په نامو وسلوالې ډلې او د اخیله مشر ابوبکر البغدادي سره خپل بیعت اعلان کړي. خو مخکې له دې نه چې په دې اړه ریپورت دروابرو د تونس په پارلماني انتخاباتو کې نیدال تونس سیکولر د زیاتو څوکیو په ګټلو سره واک ته ورسید. په دې انتخاباتو د تونس اسلامي ګوند النهضه چې د عرب پسرلی وروسته واک ته رسیدلی وو ماته وخوړه. ټاکل شوی چې په تونس کې د جمهور ریاست انتخابات راتلونکي میاشت ترسره شي. رویټرز خبري اژانس په دې هیواد کې د ترسره شو پارلماني انتخاباتو په اړه یو ریپورت خپور کړی چې له رضوان مراد نه مهم ټکی اورو.
د تونس د پارلماني انتخاباتو د وروستۍ پایلې له مخې د ندا تونس سیکولر ائتلاف د پارلمان له 211 څوکیو څخه 15 اتیا ترلاسه کړي او د النهضه اسلامي ګوند بیا د 98 سیټونو په ګټلو سره دوهم مقام کې دی. ندا تونس ائتلاف د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د حکومت د یو شمېر چارواکو وړو سیاسي ډلو او ځینو سوداګریزو ټولنو څخه جوړ شوی دی. النهضه اسلامي ډلې چې د عرب سپرلی د تحولاتو په نتیجه کې د لومړي ځل لپاره د تونس واک ته ورسېده په ترسره شو پارلمان انتخاباتو کې خپله ماته منلې ده. د راشد الغنوشي په مشرۍ النهضه په 2011 کال کې واک ترلاسه کړ خو د واکمنۍ پر مهال یې د اپوزیسیون د دوه مشرانو وژل کېدو او د سخت دریځو پر وړاندې د حکومت پر تګلارې انتقادونو د اسلامي ګوند اړ کړ چې په داوطلبانه توګه واک سرپرست حکومت ته وسپاري. رویټرز خبري اژانس د ندا تونس ائتلاف د غړو په حواله وایي د سیکولر ګوندونو پر وړاندې اوس لوی چیلنج د تونس د ځوان دیموکراسي په فضا کې له النهضه اسلامي ډلې سره ګډ حکومت جوړول دي. که څه هم چې د عرب سپرلي سیاسي تحولات له تونس پیل شول، خو دا هیواد د سیمې د نورو هیوادونو په څیر له ګډوډیو سره مخامخ نه شو. خو د رویټرز اژانس په باور دا هیواد چې ډیموکراسي پکې پرمختګ کړی او نوی اساسي قانون هم لري، ثبات ته زیاته اړتیا لري. ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنا
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستان او تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2269 اوریدلې شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام فصل 0.15 اوریدل کیږي. که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چې هر چیرې کولی شي زموږ د ویبپاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ مطالب، ریپورټونه او ونیز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که زموږ ویبپاڼې ته لاړئ هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لینکونه هم موندلی شي او له هغې لارې کولی شي چې زموږ په ریپورټونه او مطالبو خپل نظر راته ووایئ چې تاسو د هغه پیښو او مسایلو په اړه څه نظر لرئ چې موږ پرې ریپورټونه، پروګرامونه او نور مطالب چمتو کړي دي. د خبرونې وروستۍ خبري مطلب راخلو. د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمېر سختریزو وسلوالو د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې او د هغې له مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت اعلان کړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې په خپرې شوې ویډیو کې ښکاري چې د ازبک جنګیالیو د امام بخاري لوا په نامه دغه وسلوال له البغدادي سره بیعت اعلانوي. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په لیکو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اتباعو په اړه د ازادي راډیو خبر مرکزي څنګ رپورټ برابر کړی چې مهمې برخې د رضوان مراد په یو بل ریپورت کې اورو.
کچا هم چې په ټولنیزو شبکو په خبر شوی ویډیو کې یو شمېر وسلوال د اسلامي دولت ډلې او د هغې له مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت اعلانوي، خو داسې نه ښکاري چې د ازبک جنګیالیو د امام بخاري لوا په نامه وسلواله ډله دې له یو مخې له اسلامي دولت سره یو ځای شوي وي. په دې ویډیو کې چې د اکتوبر په 9 نیټه خپره شوې، دوه ازبک وسلوال وینا کوي. دا کسان چې ځانونه ابو حفص الازبکی او سعد الازبکی معرفي کوي وایي چې دوی له ماورا النهر څخه راغلي دي. د امام بخاري د لوا وسلوال په سوریه کې پروانه جګړه کې هم ونډه لري او دغلته القاعده پورې تړلې د جبهه النصر وسلوالې ډلې په لیکو کې د بشار اسد رژیم پر ضد جنګیږي. دا ډله په انټرنیټ کې هم فعال ده او څو ځله په سوریه کې پروانه جګړه کې د خپلو وسلوالو ویډیوګانې خپرې کړې دي. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د امام بخاري د لوا یو شمېر وسلوالو ولې د اسلامي دولت ډلې او د هغې له مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت کړی دی، خو داسې ښکاري چې د خپل منځي اختلافاتو او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د پرمختګ په اړه د تبلیغاتو له امله د منځنۍ اسیا د وسلوالو لوری بدل کړی دی. دا لومړی ځل نه ده چې ازبک وسلوال د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای کیږي. تر دې مخکې د صبري ډلې په نامه یو شمېر وسلوالو چې د سوریې په حمص او حما ښارونو کې د حکومت پر وړاندې جګړه کې برخه درلوده هم له اسلامي دولت سره خپل بیعت اعلان کړی و. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په لیکو کې د ازبک جنګیالیو د موجودیت په اړه دا ویډیو په داسې حال کې خپره شوې ده چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د اسلامي دولت لخوا د متوجه ګواښ او د دې ډلې د سخت دریځ ایډیالوژۍ له امله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 3 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ.
د افغان بي سیم شرکت 3 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
دوستانو اوس هم لسنیمی بجې کیدونکې دی. وربیا په مخې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته ټاکل شوې ده چې نن د چین په مرکز پیکینګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د چین صدر اعظم لی کی کیانګ د افغانستان په اړه یو ګډه غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې یو روسی پیلوټ چې له یو نیم کال را پدې خوا له طالبانو سره بندي و خوشی شوی دی. په شمالي وزیرستان کې بې پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی چارواکو په وینا د حقانی شبکې یو مهم قومندان وژل شوی. د استونیا حکومت اعلان وکړ چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره یو شمېر روزونکي واستوي. مسکاو او کیف خپلو کې یو مهم تړون لاسلیک کړ چې له مخې به په ژمي کې اوکراین ته د روسیې د طبیعي ګازو د انتقال دوام تضمین شي. او په داسې حال کې چې د بیت المقدس په ښار کې ترنګلتیا زیاته شوې، د امریکا متحده ایالاتونو پر ټولو خواوو ټینګار کړی چې له زغم څخه کار واخلي. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 او د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي. د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې. یادونه کوم چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو وسته اساده راډیو ته وګي د خبري مطالبه برخه پای تر 19 پروګرام تر ازو سوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربه روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلی ومنه. درنو اوریدونکو، په تیرو ډیر لسکلونو کې په کونړ کې څو پاخه پلونه په لسګونو کیلومتره سرکونه قیر شوی، یو شمیر ادارو ته ودانۍ رغول شوی، خو نوې حکومت ته هم ډیر کارونه مخکې پراته دي چې باید تر سره کړي. نن په ګردی میز کې درې تنه ځوانان هاریو: محمد ناصر ملنګزه، قذافی مل او فضل واحد افکاری را سره ملمانه دي. درې واره ته هر کله یو لومړی پښتنه ل محمد ناصر ملنګزی څخه کوو چې په کونړ کې په تیرو ډیر لسکلونو کې کوم کارونه شوی دي.
د لوی او بخون کې خدای په نامو انور صاحب ستاسو او د غرض د بحث د درنو ملمنو او د ازاده رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تیر ډیر لسکلونه دوره زه به دومره وایم چې مخکې د کونړ ولایت او مرکز صدابات او د غرض د جلال آباد پورې کوم سړکو د په بشپړ ډول خامو، یعنی د 15 ساعتو په ترڅ کې به د صدابات نه تر جلال آباد خلق رسیدل. د دې ترڅنګ اړوند ولسوالۍ چې موږ لرو، څوارلس ولسوالۍ یا د اداري واحدونه چې له مرکز صدابات څخه ورته لارې غځېدلې دي، دا هم ټولې خامې وي. د دې ترڅنګ د کونړ داسې ولسوالۍ موږ درلودلې چې هغه د کونړ د سیند په وجه له صدابات څخه بېلې شوې وي، او کله چې دغه موقته اداره رامنځته شوله له هغې را وروسته تر دې دمه د کونړ په بهانده سیند باندې تقریبا د و پوخواوشا کې، یعنی اساسي پلونه، داسې پلونه چې پاخه پلونه دي، موټرې پرې تېرېږي، دا جوړ شو چې یعنی په میلیونونو ډالرو مصرف پرې شوی. د دې تر څنګ په نورو سیندونو هم لکه د پیچ سیند دی او یا دار اعظم دغه د کونړ سیند، په دې باندې د اساسي پلونو تر څنګ کیبلی پلونه هم جوړ شوي دي چې اوس دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه باندې له مرکز صدآباد سره وصل شوي. د دې تر څنګ زمونږ یو بله غټه ستونزه چې واغه د مکاتبو د ودانۍ و نشوالی و، اوس ماشاءالله الله دې پر رحم وکړي، الله دې رحم وکړي، خیر دا به جوړ کړه. نو اوس په کونړ کې ډېری ودانۍ هم دغه ته جوړې شوې دي، مکاتبو ته، ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوې دي. د دې ترڅنګ روغتیایي مرکزونه چې په بیلابیلو ولسوالیو کې نه وو، ودانۍ نه درلودلې، بستریز ناروغان چې کوم وو د هغوی دپاره به د بستر چارې نه ترسره کېدلې، خو اوس اکثره ولسوالیو کې داسې تعمیرات لرو چې یعنی د درملنې تر څنګ هغوی د بستر لپاره هم خونې لري او ناروغان پکې بستر کېږي. بل په خپله دولتي ودانۍ چې موږ یو غټه ستونزه په دې ولایت کې درلودله، یعنی که اوس موږ ګورو نو په ډېره پراخه کچه باندې دولتي ادارو ته ښې اساسي ودانۍ جوړې شوي دي، یو پولیسي، دوه پولیسي، درې پولیسي، چې انتر ډېره ورسره حکومتي چارې ښې شوي دي. په ولسوالیو کې د ولسوالیو دپاره تعمیرونه نه وو، د هغوی دپاره تعمیرونه جوړ شوي دي. د دې تر څنګ د امنیت قوماندانیو لپاره تعمیرات جوړ شوي دي. یعنې دا هغه څه دي چې موږ په سترګې نه شو پټولی او د دغه دیارلس کلونو په ترڅ کې په دې ولایت کې شوي دي.
ډېره مننه ملنګزی صاحب. اوس راځو قذافی مل ته. قذافی مل دغه ودانی یا رغونیز چاری څنګه تر سره شوی دی؟ د خلکو د غوښتنو سره سم تر سره شوی کنه؟ هر څوک راغلی دی په خپل خوخه باندې یو کار کړی دی او څنګه کارونه شوی دی؟
انور صاحب محترم، لکه څنګه چې ملنګزی صاحب ویل، دیارلس کاله مخکې مونږ په کونړ ولایت کې یعنی کله بیا رغونې څخه راونیسو، په یوه برخه کې مونږ هیڅ نه درلودل. الحمدلله په دغه ټولو برخو کې خورا ډیر زیات ستر بدلونونه راغلي دي او ډیر کارونه شوي دي. هغه کارونه چې د ولس په خوښه باندې شوي دي، فایده هم ښې دي، ولس ته معلومه ده او دولت ته معلومه ده. او په بعض ځایونو کې چې کوم تعمیراتي ودانۍ شوي دي یا تعمیرونه جوړ شوي دي، بیا رغونې کارونه شوي دي، که ولس یې نظارت نه دی کړی، یوه ستونزه وه چې د خارجیانو د لورې په خپل سري جوړ شوي دي، که هغه سړکونه وي، که د ادارو لپاره پاخه ودانۍ وي، یو څه ستونزه پکې وه. ولې که هغه ودانۍ یا بیا رغونې کارونه چې په کومو برخو کې ترسره شوي دي، د ولس په خوښه چې کومې چارې ترسره شوي دي، په هغې کې اوس هم ستونزه نشته او په راتلونکي کې به هم ستونزه نه وي، ځکه هغه د ولس په خوښه ترسره شوي دي. کومه غلطي پکې نه ده شوې، هغه شرکتونو ته چې ورکول کېدلې یا د بیا رغونې ادارو ته چې ورکول کېدلې، په واک کې په هغو کې کومه ستونزه نشته.
من افکاری صاحب دا راته ووایه چې لکه څنګه چې قذافي مال وویلې چې زیات کارونه چې د ولس په خوښه شوي دي، کومو ځایونو کې د ولس د غوښتنو په اساس شوي دي، هغه سم ترسره شوي تر ډېره حده پورې. خو کوم یو چې خپل انجوګانو، شرکتونو، بهرنیو مرستندویانو ترسره کړي دي په خپل سر باندې، هغه په سمه توګه نه دي ترسره شوي، د دې لامل څه دی چې هغوی ولې په سمه توګه باندې دغه رغونیزې چارې نه وي ترسره کړي؟
کونړ کې ډېر زیات کارونه شوي دي، رغونیز کارونه پر مخ وړل شوي دي په دولتي چوکاټ کې او همدارنګه د بهرنیو مؤسساتو له لوري. دلته په کونړ کې فیرټي ډېر زیات کارونه کړي دي، او هغه کارونه چې هغه د ولس په خوخه باندې ترسره شوي دي، نو هغه د ولس لومړیتوبونه او د ولس په هغې کې 10% ونډه وه، نو هغه ځکه په سمه توګه باندې سرته رسېدلي. هماغه د ولس سړي دا احساس کړی دی د ځان سره چې دا زما خپل کار دی، ځکه د هغې پکې خپله 10% د هغوی پکې د کار برخه وه. بهرنیو موسساتو او بیا د پی آر ټي پروژې چې وې، نو 100 لاسه خرڅې شوې وې. یو ټیکهدار په بل ټیکهدار خرڅې کړې و، بل ټیکهدار نه د وچ پیسې د هغې نه نغدې پیسې ته اخیستل شوې وې. نو هغه وروستي کوم ټیکهدار ته چې دغه پروژې پاتې شوې وې، نو هغې بیا د دې دغه نه لرو، د ارزښت نه لرو چې هغه بیا په هغه معیاري کار ترسره شي، نو د دغه وجه نه دغه پروژې ناکامې وې.
چې نظارت یې کاوه یا د پی آر ټی والا یا بسر ترجمان، دا په دې ګټه کې شریک و سره؟ البته
ضرور په دې کې شریک و، نه دا چې په دغه کې هغه خلک شریک و، بلکې ولایتي شورا نه نیولې تر د ترجمانه پورې په دې کې خلق کیلو، او کم زګینې نه چې په پروژه راوتله، نو هغه ټول د دینه د اغه زینه د سرچینه غستله چې تر اخیره پورې د والی او ولسوال او قومندان پورې په دې کې برخه لرله، په دې کې حصہ لرله، نو د دغه وجنه د دغه پروژو کیفیت او حیثیت چې واغه خراب شوی. هغه دولت هم د اجازه نه کوله چې د دغه کارونو نظارت وکړي، نو دا غي د نظارت حق هم چاته نه ورکو، ولسی خلکو ته هم د دغه د نظارت حق نه ورکو. کوچیرته په کومه سیمه کې د ولس خلک راپاسي دل چې دغه خو په د سیمټو په ځای باندې شګه او خاوره لګیږي، باید دغه پښتنه وکړي، خو ټیکهدار ورته ویل چې ته ما سره هیڅ حق نه لري، دغه دغه غږ به زیاته نه رسیدو. نو په دغه وجه باندې د هغوی د کارونو نظارت او څارنه سمه نه ده شوي، او دولت ته هم دغه امتیاز نه و حاصل چې هغوی باید دغه څه کنټرول کړي. نو د دغه وجه نه دغه کارونه نیمګړي وو، چې لکه موږ او تاسو یینو چې اوس هم هغه د زیړي بابا د پل ملا ماته ده، همدارنګه د مروري د پل پایاګانې وغورځېدې، نو دغسې کارونه. خو زه د دې یادونه کوم چې ولې د داود خان په وخت کې په کونړ کې کوم کارونه چې شوي دي، نو هغه کیفیت دومره برابر و چې د سرکانو پل منګه یادولی شو چې دغه سیلاب په د مروري په پل باندې هم دغه سیلاب تیریږي، او د نورګل په پل باندې هم دغه سیلاب تیریږي. ولې دغه پل ته زیان نه رسیږي او دغه پلونو ته زیان رسیږي؟ نو وجه دا وه چې هغه وخت کې څارنه او ساتنه نه وه شوې، نو کیفیت یې د دغه وجه نه خرابو، او د ولس چې کوم څارنه او نظارت کړی دی، نو د هغې کیفیت ښه دی.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اوریدونکو، زمونږ ګرانو میلمنو تر اوسه پورې په دې خبرې وکړي چې په کونړ کې یو شمېر کارونه شوي دي، خو د خلکو غ غوښتنې په نظر کې نه دي نیولي، او همدارنګه که سیمټو پکې د سیمټو ځای په ځای پکې شګه استعمال شوې ده، په پخو سرکونو کې د تارکولو په ځای باندې سوي موبلین استعمال شوي یا نور شیان استعمال شوي، خو کیفیت یې صحیح نه دی. اوس دې ترازو چې زمونږ نوي حکومت ته څه پکار دي، نوي ولسمشر ته څه پکار دي چې د کونړ په آبادۍ کې څه وکړي، دلته کومې کومې پروژې مهمې ترسره کړي، تا پوښتنه د ملنګزي صاحب نه کوو.
ماشاءالله د کونړ ولس یو ولس دی چې د نظام طرفدار خلک دي، یوازې غوښتنې دا نه دي چې په اصطلاح په کونړ باندې وڅرخیږي. لومړی خو د کونړ د خلکو سره دغه یو ارزو ده چې دغه ډاکټر صاحب چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر شوی دی، د دوی نه د ټول هیواد آبادي غواړي. هغه ستونزې چې له پخوانه راپاتې دي، که هغه د قانون نه پلي کېدل دي، که هغه ضوابطو ته په روابطو ترجیح ورکول دي، که هغه ملي شتمنۍ په شخصي شتمنیو باندې اوښتلي، دغه مسایل دي. یعنی لومړی خو د کونړ د خلکو غوښتنه دا ده چې د هیواد په کچه باید ډاکټر صاحب داسې مثبت قدمونه پورته کړي چې واقعا په دې هیواد کې قانون پلی شي، کار اهلي کار ته وسپارل شي، او د هیواد په کچه بنسټیز کارونه ترسره شي. کونړ د دوه بهانده سیندونو درلودونکی ولایت دی، یعنې معنا چې داسې ولایت دی چې اوړی ژمی په دې باندې اوبه بهیږي، او دا دې ته اړتیا ده چې په دې سیند باندې باید د برېښنا بندونه جوړ شي. دا د کونړ د خلکو د اساسي غوښتنو نه ده. بل موږ داسې ولسوالۍ لرو یا داسې درې لرو چې هغې ته سړکونه خام دي، چې زموږ زیاتره ولسونه انوري صاحب تاسو ته معلومات دی چې په درو کې اوسېږي، په غرونو کې اوسېږي، او هغوی بیچارهګانو ته چې کله هم ناروغ روغ پېښېږي، نو په ډېرو مشکلاتو سره هغوی تر یو روغتیایي مرکز را رسېږي. نو په کار دا ده چې زموږ د کونړ د خلکو دپاره یو د دې کونړ په سیندونو باندې د اساسي برېښنا بندونو د جوړولو تابع وشي. بل په کونړ کې یوه ستره بدبختي ده چې دا او دغه د کونړ نوم ورسره ډېر بدنام دی. هغه په دې ولایت کې د چاردراش لرګي دي چې دا په خپله په دې قاچاق کې د پولیسو نه نیولې، د اردو او د اردن نیولې، تر نورو دولتي دوایرو پورې په دې کې خلک شامل دي. او حتی دا چې د ورځې بندې د شپې بیا خلاصي، او که د شپې بند شي د ورځې خلاصي، معنا دا ده چې د دې لپاره باید یا په کونړ کې فابریکې جوړې شي چې تر څو دغه لرګي نه همه ګټه پورته شي. او بل اقدام دی ورسره په څنګ کې دا وشي چې شنه ځنګلونه چې کوم دي، د دې د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. یعنې زما په نظر دلته به نورې غوښتنې وي، خو لومړنۍ غوښتنې چې د کونړ د خلکو دي، هغه د کونړ برېښنا بندونه دي. هغه په کونړ کې دغه لرګو دپاره اساسي فابریکې دي چې دغه د کونړ خلک دغه لرګو نه دلته استفاده وکړي، هېواد هم ترې مستفید کېدای شي. او د دې په څنګ کې زموږ په ولسوالیو کې هغه سړکونه چې خام دي باید دغه پاخه شي، تر څو زموږ هېوادوال چې دي دا په اسانۍ سره وکړی شي چې مرکز اسد آباد سره وصل شي، او د دې لارې بیا د ننګرهار او نورو ولایتونو ته په اسانۍ سره ورسیږي. یعنې دا د کونړ د خلکو فکر کوم چې هغه عمده ضرورتونه دي. شاید نور واړه واړه ضرورتونه به وي، هغه به دا وي چې وبوایو چې زموږ دپاره د نورو ښوونځیو ته د ودانۍ جوړې شي، دا هم ښه خبره ده، روغتیایي مرکزونو ته به اصطلاح ودانۍ جوړې شي، او د دې په څنګ کې دغه اداره چې کومه لرو دا پیاوړې شي، په اصطلاح خلک پکې او کار اهلی کار ته وسپارل
شي. افکاری صاحب، ملنګزی صاحب وایي چې باید نوی حکومت د کونړ په بهاندو سیندونو باندې د برېښنا بندونه جوړ کړي. ستا په نظر باندې دغه حکومت څنګه کولای شي چې په دغه سیندونو باندې بندونه جوړ کړي؟ کومې لارې چارې دي چې هغه په نظر کې ونیسي یا هغه عملي کړي تر څو بندونه جوړ شي؟
لکه څنګه چې تاسو د کونړ د برېښنا بند د جوړېدو یادونه وکړله، کوڅه هم د سر طاق بند د جوړېدو هوډ په د داود خان په واکمنۍ کې شوی دی، خو تر اوسه پورې او د هغې نه راوروسته موږ سره ډېرې ژمنې وشولې د کونړ د خلکو سره د دغه سره تاغ بند د جوړېدو، خو تر اوسه پورې پلي نه شولې. کوڅه هم په دې وروستیو کې پاکستان د دغه ژمنه کړې وه چې دوی به په ګډه سره کار پیل کړي، خو لا تر اوسه پورې د هغې هم سره کم څرک نه لګېږي. دا خو اسانه ده، ځکه ډاکټر صاحب ته خلک ډیر زیات خوشبینه پدې دي چې هغه یو اقتصاد پوه انسان دی، او هغه کولای شي چې افغانستان اقتصاد په خپل خپو باندې ودرې، او د دغه برېښنا بند جوړېدل هم د یو هیواد سره د هغې قرارداد لاسلیک کړي. کوڅه هم د کونړ خلکو ته د تلیفون د لارې دا زیری ورکړی دی چې ډېر زر به پی د چین هیواد انجینران لاس په کار شي، خو دا پروژه چې ده دا به یوازې د کونړ د خلکو دپاره نه، بلکې دا به د افغانستان د ټولو ولسونو دپاره ګټوره ثابته شي، ځکه چې دا داسې پروژه ده شاید چې ګاونډیو هیوادونو ته هم برېښنا په قرارداتي شکل باندې دوی ورکړي. موږ په تیرو وختونو کې د کونړ سره چې د میرې مور سلوک کار شوی دی، هغه هم دغه د برېښنا پروژې وې چې په شمالي ولایتونو کې بادیزي المریزي او همدارنګ همدغه جنراتوري برېښناګانو اسانتیاوې هغوی ته برابرې شو، خو ولې کونړ او مشرقي ته په دغه برخه کې کم فهم ونه شو؟ که څه هم په دې وروستیو کې د نغلو د برېښنا د را انتقالولو ژمنه هم د کونړیانو سره وشوله، خو هغه هم پلی نه شوله. نو موږ دې ته ډېر زیات خوشبین یو چې نه یوازې دا چې موږ ته دغه برېښنا بند جوړ شي، بلکې موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه غوښتنه داده چې هغه موږ ته د ګازو نلغزونه هم دې ولایت ته وکړي چې ګاز په اسانه توګه باندې دلته راشي او پارزان بیا باندې خلکو ته تمامه شي او دا غینه ګټه واخلي او دا د پرمختګ ولاره ده چې د دې سره د زنګلاتو او همدارنګه د اغه څه مخه نیول کیږي چې وس په دغه زنګلاتو کې اری لګي دي او زنګلات قطع کیږي، نو دغه څه به ورسره مخه ونیول
شي. که څه هم چې په دې ډیر لسو کلونو کې د کونړ خلکو سره د ولسمشر کرزي نه نیولې د اوبو او برېښنا او همدارنګه د مالی وزیرانو ډیرو نور خلکو ژمنې وکړي چې موږ به د کونړ په سیند باندې بندونه جوړو، همدارنګه د اوبو برېښنا په خوانی وزیر اسماعیل خان دا خلکو ته ویلې چې په دې باندې موږ سروې کړې ده چې کله شپږ وزینو کې په دې باندې موږ بندونه جوړولی شو او د دې په وسیله به و نیم زره میګاواټ برق ترلاسه کړو چې په بهرنیو هیوادونو به یې خرج کړو، ټول افغانستان ته به یې ورکړو. خو بدبختانه چې هغوی خپلې ژمنې عملي نه کړلې. قذافي مل، تاسو څه فکر کوئ چې آیا زمونږ نوی حکومت به په کونړیانو سره په کړو ژمنو کې بریالی شي که نه؟ دوی به هم د تیر په څیر باندې خپلې خبرې په یخ ولیکي او نور ته به یې کیږي او سبا به تنې هیرې وي؟
موږ خوشبینه یو او امید لرو انشاءالله تعالی د نوي حکومت څخه چې کومې ژمنې چې کړې دي د کونړیانو سره دا به حتما پلي کوي، ځکه د کونړ ولسونو ورته په ډیرو سختو شرایطو کې رایه ورکړې ده. د سر په بدله دوی تللي دي، په داسې یو بد حالاتو کې امنیتي ستونزې موجودې وي. دوی انتخاب کړی دی په خپله خوښه، باندې حتما به یې دغه وعدې چې ورسره کېږسي دا به حتما پلي کوي. ملنزي صاحب هم ورته اشاره وکړه او افکاري صاحب ته هم اشاره وکړه چې کونړیانو لپاره یو لوی ضرورت د برق بند دی چې باید برق بند جوړ شي. خو یوه ستونزه بله هم دلته ده چې اوس ورسره کونړیان مخ دي او د کونړ خلک ترینه ځورېږي، هغه امنیتي ستونزه ده چې تاسو پوهیږئ چې له ډېرې اوږدې مودې نه د پاکستان د لوري د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې راکټي بریدونه کیږي، خلکو ته پکې مالی زیانونه اړول کیږي، خلک کډه کولو ته اړ شو. مهمه خبره چې دا خلکو لپاره هغه امنیت دی، او وخت چې خلکو ژوند د ګواښ سره مخ وینو هغه باید ډوډۍ څه کوي، بیا رغونې کارونه څه کوي او نور خدمات څه کوي. مهمه خبره د ژوندنو او دلته خلکو د خلکو ژوند د ګواښ سره مخامخ دی. غوښتنه مې دا ده د نوي حکومت څخه، د ښاغلي اشرف غني څخه، چې دوی د ډیپلوماتیکو لارو چارو د پاکستان هیواد سره اړیکې خپلې ښې کړي تر څو موږ د دغه بدبختیو څخه خلاص شو.
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، زمنګ میلمنو د کونړ اغه لومړنی او مهم ستونزې یاد کړلې چې باید نوې حکومت په کونړ کې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي. کچیرته د پخوانیو مسولینو د وادو په اساس باندې یاد اغه چې کوم خبرې کړې دي دا غوي د سرو په اساس باندې دلته بندونه جوړ شي و نیم زره میگاواټ برق پل د تولید شي او د دې نه به موږ بهرنیو هیوادونو تم برق ورکو خرڅ پې کو دلته فابریکې جوړ شي، په زرګونو ځوانان افغانان به د کاروبار خاوندان شي، فابریکې به جوړ شي، نور شیان به جوړ شي، یعنی افغانستان به د صنعت په لور ګړندی ګامونه واخلي، د نور هیوادونو سره به سیل شي. د دوی هم همدغه غوښتنه چې باید دغه کارونه وشي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې تر اوسه پورې ولس د دغه سی کارونو په ترسره کولو کې دولت سره څه کړی دي او پاینته کې څه کولی شي؟ ملنګ زیا صاحب،
که څه هم په مطبوعاتو کې کونړ ډېر ناامنه خول کیږي، خو زه دا په زغرده ویلی شم چې د هیواد د ډېرو ولایتونو په پرتله د کونړ امنیت تر ډېره ښه دی. همدا تاسو همدا شیبه د مرکز اسلام‌آباد نه که په موټر کې کینئ نو داسې فکر وکړئ چې پنځه اویا کیلومتره تر نړۍ پورې په ښه اسانۍ سره کولی شئ چې لاړ شئ. او زه پخپله په موټر کې کېناستلی یم او تر نړۍ رسېدلی یم. نو فکر کوم چې دا د کونړ د ولسونو همکاري ده. ما مخکې هم په خپلو خبرو کې وویل چې د کونړ ولسونه دي الحمدلله یو خو یو زمونږ غټه لاسته راوړنه چې دا هغه دا ده چې د کونړ خلک زیاتره باعلمه دي، عالمان دي، داسې شخصیتونه دي چې د نظام په اهمیت پوهیږي. که چېرته د کونړ د ولسونو همکاري نه وي نو په دغه شان یو لرې پروت ولایت کې چې د پاکستان سره په ګاونډ کې پروت دی، فکر وکړه چې دلته هیڅ د بیا رغونې کوم کارونه نه ترسره کېدل. دغه څه کارونه چې ترسره شوي دي، یعنی معنا دا امنیت و ولس همکارو دغه کارونه د ولس د همکارۍ په شتون کې ترسره شوي دي. زه اوس هم مطمئن یم چې د کونړ ولسونه د نظام طرفدار دي، د نظام سره همکار دي، مخکې هم پوره پراخه همکاري کړله او له اوسني نظام سره خو بیخي ځکه همکاري زیاته کوي چې ډېرې رایې په دغه انتخاباتو کې د سر په بدل ورکړي دي د خپلې خوښو نمایندانو ته. او دغه دواړو نمایندان هغه څوک دي چې اوس یې ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی په سر کې قرار لري او ډاکټر عبدالله عبدالله چې هم د انتخاباتو یو مخکښ نوماند و، دویم د کونړ له لارې ترلاسه کړي دي او اوس ته د نوي ملي حکومت اجرایي رئیس دی. د کونړ خلکو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي، کومې غوښتنې چې دي دا باید عملي شي او د کونړ ولسونه د امنیت په برخه کې د دوی سره پوره همکاري کوي، ځکه په خپله ولسونه که همکاري ونه کړي خو څه نه غواړي. خو دا چې موږ د ولس په استازولۍ خبرې کوو، ولس د نظام طرفدار دی، په امنیت کې ورسره همکاري کوي، د دولت له لورې چې کومې پروژې په اصطلاح کوم پروګرامونه پلي کېږي ولس یې په څنګ کې ولاړ دی. زه سل فیصده په دې مطمئن یم چې ولسونه به همکاري کړي وي، کړې ده او له دې وروسته به هم وکړي، خو په دې شرط چې واقعا کونړ ته توجه وشي. که کونړ ته توجه ونشي نو بیا به همداسې شي چې ولسونه چې هغه لیوالتیا لري او هغه هیله مندي چې لري، که خدای نخواسته دا یو ځل بیا په ټکر کې واچول شي، نو دا به د کونړ د ولسونو سره ستره جفای. زه بیا هم د خپلو دغه مشرانو چې د حکومت په سر کې دي، ځانګړې توګه باندې د جمهور رئیس نه دا غواړم چې د کونړ د خلکو سره ډېرې وعدې شوي دي خو د هغوی وعدو ته د عمل جامه نه ده ورغوستل شوي او زړونه یې مات شوي دي. اوس باید ډاکټر صاحب د خپلې مهربانۍ له مخې د کونړ ولایت چې مستحق ولایت دی، د افغانستان ختیځه دروازه ده، دې ته ځانګړې توجه وکړي او ولسونه په هره برخه کې همکار دي.
مننه ملک زیا صاحب. افکاري صاحب، ستانه پوښتنه دا چې دلته ځوانان ته تر کومه حده پورې کارونه پیدا شوی دی او همدارنګه ځوانان د ځان لپاره څه کړی دی، او یا کدا د دینه به تیر شو د دغه بندونو جوړولو د لپاره یا په کونړ کې د آبادی په لارو چارو کې خپل ځوانانو کوم قدم د سپورته کړی دی چې د دولت سره همکاري وکړي یا د پیارتي سره د نور سره کولای شي چې دغه وی چې یو وخت کې فرهنګیانو د مدني ټولنو خلکو پیسې راټول کړي دي لپاره چانده وکړل هڅې وکړلې.
ډېره مننه انور صاحب. کوڅه هم د کونړ ځوانانو ډېرې زیاتې هڅې کړي دي او ځوانان چې دي دا په ټولنه کې دملا د تیر حیثیت لري چې په ټولنه کې ځوانان نه نو ټولنه نیمګړې ده. همدغه ځوانان دي چې د وسلوالو لیکي هم همدغه ځوانانو پیوړي کړي دي. خو که ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي نو ځوانان ډېر څه کولای شي، او د کونړ ځوانان او مدني ټولنو بیا دا حرکت هم په کونړ کې کلی دی چې د سره طاق بند د جوړېدو دپاره هغوی په اسدآباد کې کور په کور او همدارنګه دروازه په دروازه په دوکانونو باندې او په هټیو باندې وګرځېدل او چاندې وکړله د دې دپاره چې د سره طاق بند د جوړېدو دپاره امکانات برابر کړي. که څه هم په دغه امکاناتو به ونه شي کړی چې د سره طاق بند جوړ شي، خو دا د ځوانانو یوه هڅه وه، یو خوځښ و چې مدني حرکت و چې
یوازینی فکر داسې و چې حکومت ته دا وښیي چې موږ کور په کور ګرځېږو، لس افغانۍ، شل افغانۍ، دوه افغانۍ، پنځه افغانۍ راټولو، نو د دې بند دپاره راجمع کوو، نو تاسو باندې څه شوي دي چې تاسو په دې دومره پریمانه مرستو کې دې بند ته پام نه کوئ؟ یعنی مطلب یې دا و،
مطلب همدغه و چې دوی دولت ته دا خوله چې تاسې زموږ سره څو ځل د دغه برېښنا بند د جوړېدو ژمنې کړي دي خو هغه تاسې فلي نه کړلې، او موږ هم دا کولی شو چې خلکو ته وښیو چې موږ د وس نه پوره نه ده خو خپلې هڅې کوو او خپلې هڅې هم کړي دي په دې برخه کې.
قذافي مال اخیری پوښتنه ستانه ده، ستا خپله په ولسونو څه غږ دی او همدارنګه په ځوانانو باندې چې د وطن د آبادۍ لپاره کوم کارونه وکړي او همدارنګه حکومت ته څه پکاري چې وکړي تر څو دا وطن آباد شي، دلته امنیت راشي او خلک د پرمختګ په لور یا افغانستان د پرمختګ په لور ګامونه پورته کړي.
مننه انور صاحب. یوه ستره بدبختي چې د تېر حکومت نه پاتې ده د یو فرهنګ په شکل باندې هغه په ادارو کې د فساد دی، بی عدالتی ده او همدارنګه د حساب نه ورکونه ده، یعنی په ټوله کې د ښې حکومتداري نشتون دی. زما د نوي حکومت نه غوښتنه دا ده چې دوی یوه ښه حکومتداري رامنځته کړي، یو پیاوړی نظام رامنځته کړي، عدل قایم کړي، او هغه روابط او د اړیکو د لارې چې پخوا څوک مقرریدل هغه ختم کړي او ضوابطو ته ترجیح ورکړي. تاسې وګورئ په کونړ کې داسې رئیسان شته چې د کرزي صاحب د اولې دورې نه موقت ادارې نه چې دوی رئیسان شوي تر اوسه پورې دیارلس کاله وشو چې دوی رئیسان دي، ولې دلته قحط الرجال نور رئیسان شته. تاسې وګورئ په سرګونو ځوانان موږ هر کال فارغین د لوړو زده کړو څخه لرو، خو ولې بدبختانه هغوی بېکاره دي، او تیر دولت په دې باندې ونه توانېدو چې دغه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. نو غوښتنه مې د نوي حکومت نه دا ده چې دوی ځوانانو ته خاص توجه ورکړي او کار اهل کار ته وسپاري، او په پوره معنا باندې د ښې حکومتداري او قوي نظام رامنځته کړي. او د ولسونو څخه مې غوښتنه دا ده چې بس نور دوی د بې اتفاقۍ نه لاس واخلي، یو بل ته د ورورولۍ لاسونه ورکړي، او په ګډه دې د خپل نظام لپاره هڅې وکړي.
خبر مکول عالم تمام شب تمام
خبر ندا